د ماسپښین 2 بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو روانه خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوي دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه معلومات تر سره شریکوو. د سر خبرونه دا دي چې ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي موافقه وکړه. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پستر کې د خبرونو سرچکې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. ولسمشر اشرف غني د 204 زون د اتم کنډک منصوبینو ته د زړورتیا دولتي عالي نشه منظور کړه. او د کابل امنیت قمندان وایي چې په تیرو دوو اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وي نو باید تر ستان میاشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو نیټه په ډاګه کړې وای.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی وو. زموږ استاد احتجاج هم په همدې معنا وو. موږ تاسو خپله فیصله په همدغه حد کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنا یې کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې مشرانو جرګه باید د ولسي جرګې سره د اوړي د رخصتۍ تر پیل کار کوي او وروسته به له دې جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي چې ولسي جرګه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پورې خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 204 زون د اتم کنډک منصوبینو ته د زړورتیا دولتي عالي نشه منظور کړه. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر نن دغه کنډک د منصوبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرتام په لسمه نیټه په پکتیکا کې د سرحد د دفاع په خاطر کړې وه. خبر پاڼه وایي چې ولسمشر دغه ځواکونو ته د یوې میاشتې اضافي معاش هم منظور کړ. دغه سرحدي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې له ډیورنډ کرښې سره له هغو کړیو سره جګړه کړې وه چې تاسیسات یې جوړول او په نتیجه کې د نجیب په نوم یو سرحدي تیرې وویل سو. د کابل امنیت قمندان وایي چې په تیرو دوو اونۍ کې په کابل ښار ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان کړ چې یاد کسان یې د قتل، سړي تښتونو، غلاو، مخدره مواد قاچاق او یو شمېر نورو پیښو په تړاو نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت وایي چې د کار د نشټوالي له وجې یو شمېر روږد کسان تر درملنې وروسته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزه وزیر سلامت ازمینن په کابل کې خبر اعلان کړ چې د دوی څېړنې ښیي چې د بیوزګارۍ ترڅنګ د روحي ستونزو او د کورنۍ د نه پاملرنې لامل روږد کسان بیرته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. پر همدې مهال د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي چې دوی د بودیجې د کموالي لامل نس کولای چې روږد کسانو ته تر درملنې وروسته د کار زمينه برابر کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږ ګم طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی وړاندې شوی نن روی ته ځانسته ویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. اسوسییټډ پریس اژانس د یو لویدیز ډیپلوماټ لخوا وایي وروستي خندونه لري شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ دا معامله وستایله. دغو دوو مشرانو د ایران او شپږو طاقتونو له وروستۍ غونډې مخکې په وینا کې خبرې وکړې. مذاکره کوونکو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د یو پراخ تړون د رامنځته کولو په مقصد په وینا کې اتلس ورځې خبرې وکړې. د مخالفتونو د لرې کولو په یو بل اقدام کې د ایران اټومي پروګرام او د نړیوال اټومي انرژي موسسې د تهران د تیر وخت اټومي فعالیتونو په اړه په اصطلاح د سړک په نقشې توافق وکړ. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دا معامله وغندله او له تاریخي پلوه یوه بده اشتباه وبلله. نتنیاهو وویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره د تهران مخه نیوله. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو ووژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیانګ ښار پولیس وایي د دوشنبې د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي دي. د جرمني په مونشن ښار کې د یغوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو یغوریانو په ډله کې ول چې غوښتل یې د چین له شمالي پولې څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یو بم غورځوونکی جنگی توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېدله. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه نن سهار د روزنیزې الوتنې پر مهال وغورځېده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملیې وکړای شول چې د الوتکې له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تېرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځي. د جولای په شپږمه یوه 340 جنګي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي ول. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لانجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبې په ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحې مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیې پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دینی عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالي مسلو، ښوونځیو او خبري رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجه ښارونو پر وړاندې پرمخ ولاړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوځ د F-14 جنګي الوتکو لومړۍ جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوځ توان زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
د نړیوال وحشن سازمان د ملکی وګړو تلفات او تبرکی ډیر اندیشمن دي.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې بیا دا اندیشنه په خبرونه کې سره شریکه و چې وایي بیکاری په زیاتېدو ده او په کونړ کې خلک وایي چې خلک د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري.
مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لرو او دغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړو.
په ننګرهار کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د یو تاریخي جومات په پروژې کې د جومات پر امام تور پوري شوی دی چې پیسې اغلا کړي.
ټیکدار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د ده په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي.
خوستوال غواړي چې د خوست کابل د کرایي موټرو کرایې کمې شي.
اوس خو تیله مردانه شوي دي، لارم روغه شوي ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي خلا ترانسپورټ یا څنګه دغه ده چې دا مشکل باید وڅېړي.
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه تر دونیمو بجو وروسته خپرو. د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندیښنه ښکاره کړه او د جګړې لشکلو خواوی وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان یو شمېر ولایتونو په دې ورستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهد وو چې تر ډېره پکې ولسي خلکو ته مرجوب لا وشتېده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پیښې شاهد و چې د متون په ښارګوټي کې د یکشن بې په ورځ ماښام مهال د روژه ماتي په وخت کې ځان وژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پرون د بغلان په مرکز د پلخمري په لوی جومات کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه 30 تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د خوست پیښې ته په اشاره وایي چې د خونړي برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډیر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې 12 ماشومانو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هغه وخت چې د طالبانو بهاري عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې، د هغه وخت لا تر اوسه ډېر زیات ملکي وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي، چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د احصایې له مخې په تیر 2014 میلادي کال کې 100 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 اتیا ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په 13 فبروري میاشت کې خپور کړی دی، 2% ملکي تلفاتو مسؤل طالبان او نور سخت دریځي بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسله وال تر ډېره له چاودیدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تېره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تېره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویټرز په استناد په افغانستان کې په تېرو شپږو میاشتو کې د پکتیا په یحیی خیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د 2 خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي طالبان تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا په یحیی خیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 53 کسان ووژل شول او شاوخوا 15 اتیا نور ټپیان شول. د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربند مسله راپورته شي، ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي په هیواد کې د وزګارو شمیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکارۍ د ستونزې کمولو ته عاجل او یو لړ لنډمهاله پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې که څه هم په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده، خو د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته 100 برابره زیاته شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي هر ورځ په هیواد کې د کاري منابعو د فعالیتونو له ودرېدو سره خلک له کاره بې برخې او ستونزې زیاتېږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د موجوده ستونزې کمولو ته تدابیر ونه نیسي، په هیواد کې به په میلیونونو ځوانان په غیر قانوني اعمالو لاس پورې او سولې او ثبات ته به زیان ورسیږي.
بیکاری در اواخر افزایش پیدا کرده، خواهان ازی هستیم که هر چه زودتر توجه
به بیکاری په دې وروستیو کې زیاته سوې. هیله ده چې د حکومت مشران څومره چې سولې ته هڅه کوي خلکو ته د کار زمینه هم برابرې کړي. اوس مهال کابو 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي، کابو 3 میلیونه ځوانان د کار د نشوالي له امله په مخدره موادو روږدي سوي، او دا ستونزه ممکن په راتلونکي کې د زیاتو ناامنیو لامل سي.
خاغلی قادری وای په وروستیو کلونو کې د ګڼ شمیر شرکتونو، فابریکو، بهرنیو مؤسسو او په ولایتونو کې د لسګونو ملي پیوستون د پروژو تړل کېدل سبب شول چې د لسګونو زرو کارګرانو لاسونه له کاره لنډ شي. په عین حال کې د کار په لټه کې خلک هم شکایت کوي چې مخ په زیاتېدونکو بیکاریو یې ستونزې 100 برابره زیاتې کړې دي. د سنګر په نامه یو وطن ازادي راډیو ته وویل.
د سار نه سالور بجې راغلی او دلته بیکاری ډیره ده چې خول مګم اوس کار نشته د کار ساته بیخی صفر ته رسیدلی په دې روزه کې بس تا ایچا کاروبار بس ختم ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو د انتخاباتو د ځنډېدو او داسې نورو پیښو له امله په هیواد کې د وزګارو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
7 میلیون ما نیروی کار فعال داریم که از این 7 میلیون 2 میلیون ما بیکار و کم کار داریم.
موږ 2 میلیونه د کار فعال ځواک لرو، په دې کې 2 میلیونه کم کار او نیمه اوزګار دي. او که هغه ټول چې د کار کولو وړ دي حساب کړو، ممکن د بیکارو شمیر 8 میلیونو ته ورسیږي.
خاغلی افتخاری دا هم وویل چې حکومت هڅې تیزی کړي چې د نورو ارګانونو لکه د کرنې وزارت د پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. دا هم وویل په لنډمهالو پروګرامونو کې د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو پروسه کابو کړې او هیله ده چې په لږه موده کې په زرګونو افغان کارګر عربي هیوادونو ته ولیږل شي.
بیا هم د بیکاری په اړه، په کونړ کې خلک شکایت کوي چې کارونه نشته او دوی د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه تفصیل له روح‌الله انوري څخه.
خلق ویله یوی خوا د نوی حکومت راتلو او له کونړه د بهرنیو ځواکونو وتل سره په سلګونو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړی دي او له بل لوري د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي او هر سړی نشي کولی چې د پخوا په څیر په بازار کې په خلاص مټ سودا واخلي.
نو مې نه ملاده سګنی اختر کې د نور اختر په نسبت باندې نرخونه ډېر زیات ګران دي. د غریبو خلکو هیڅ وس کی یا مټایا نه یا کشمش او یا چرنی او چاکلیټونه شان د اختر لپاره ځانونه ته واخلي. هغه وجه هم دا ده چې مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لره او د هغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړو د خلکو اقتصادي وضع ښه وه.
نثار احمد یم د دنګام د ولسوالۍ. د اختر لپاره خو اوس دې ورځو کې د خلکو اقتصاد ډېر خراب دی او خلک د اختر لپاره ډېرې تیاریانې نه لري د مخکاني په څیر باندې.
دوی وایي دا یوه روژه او اختر نه دی چې هټیوالو پکې د خوراکي شیانو بای لوړی کړی دی، بلکې په هر روژه او اختر کې همدا حال وی. خو تر اوسه خاروالی په دې نه د توانیدلی چې نرخونه کنټرول کړي.
هیڅ یې تر اوسه نه دی کړی. که د روژې په میاشت کې وګوري نور کله د جنسونو یو ریټ او د روژې په را رسېدو کې د هر یو شي په ریټونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی، ډېر جیک شوی دی. خو تر اوسه موږ داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې د ولایت د خانو یا د ښاروالۍ د خانو شوی.
که ولس د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي، خو هټیوال به وایي چې د پخوا په پرتلې په دوکانونو بیروبار کم شوی دی.
زه د انصاف کلچه فروشي مالک یم، نوم مې جاوید دی. او د پروس کال په پرتله باندې سږ کال نرخونه ارزان دي، ځکه پروس کال کم بسکټ مونږ په 300 روپۍ کلدار کیلو خرڅول او په 250 دي. کم
چې وجه
دا ده چې مال کې پر راغلی، مشتریان هم کم شوي دي او دا بیکرین والا هم خپل منځ کې په ضد دي.
مشتریان ولې کم شوي؟ کاروبار نشته.
څنګه دی اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، کاروبار نشته دی، بس په دې وجه باندې کار ډیر زیات کم دی. او مزدورانو ډالر اغستل اوس خو بس ډالر نشته دی، بس کار خراب دی.
د کونړ خاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول په خاطر کمیسون جوړ کړي او هر مازیګر خار ته وزي او د یادو موادو د بیو څار نه کوي.
ټول نرخنامې ته یې نکړي دي او بالاخره د هیئت د امضا او د ملاحظینو وروسته په مربوطه ساحو کې په دوکاندارانو باندې ویشل شوي دي او کمیسون هم جوړ شوی دی چې دغه کمیسون هم هره ورځ د پسته وخته د دغه بازار د نرخونو د کنټرول لپاره بازار ته وزي، نرخونه کنټرولوي. نو دا چې اوس څوک په دې کې ذاتیه کوي، هغې ته موږ قانوني جزا ورکوو، جریمې ورله ورکوو او که په جریمو باندې هم نه اصلاح کېده باید دوکانونه ورته مورل کړي. بعضې متخلفین چې مثلا لکه د قصابانو هغوی تخلف کوو، فرمزال هغه موږ جریمه کړي دي، لکه دا د یخ والو شاغل کله کله زیاته کو هغوی دپاره هم جریمه ورکړل شوې ده.
خلک وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوي او په نتیجه کې د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی، ورسره د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو تر څنګ د خلکو په اقتصادي حالت هم بد اغېزه شوې ده. او تر څو چې د حکومت دواړو مشرانو او مشاورینو یې په خپلو منځو کې له شته اختلافاتو لاس نه وي اخیستی، امنیتي او اقتصادي ستونزې به همداسې موجودې وي.
د امنیت او اقتصاد په ارتباط بیا په کابل کې یو شمېر پدې باور دي چې د بیکاری له امله فردي جرمونه زیات شوي دي. خو د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا درلو چې په تیرو دوو اونیو کې د کابل په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې امنیت قمندانۍ 250 تنه د جرمونو په ارتباط نیولې دي. اوس هم د کابل د ښار د څو تنو اوریدونکو څرګندونې
کابل کې همدغه بیکاری زیاته شوې ده. سبب همدغه دی چې جرمونه کوي خلک, جرمونه زیات شوي دي, خلک بیکاره دي, نو بل کار ورته نه دی پاتې غیر د جرم نه, هغه د جرم سره مخامخ کیږي په همدې خاطر چې بیکاری ده. سبب د بیکاری ده, بیکاری ډیره ده, زیاتره وګړي دي ځوانان دي, ټول د خپل وطن نه په د تیښتې په حالت کې دي, ټول ځوانان د خپل وطن پردي پردي مملکت ته ځي. کرایم خپل یو سبب بیکاری ده, بیکاری ده, بیکاره شي سړی.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې واورېدې. په یوې خبرتیا پسې د ننګرهار د سپین جومات د پروژې په اړه تاسو ته په تفصیل معلومات درکوو. ویل کېږي چې په دې پروژې کې درغلي شوي دي.
از کابل تا زابل,
له هرات نه تر بدخشان,
از هفت شام تا هفت صبح,
طول شپه او سحر,
از رادیو آشنا صدای امریکا,
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونه په ازادي راډیو .com کې هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د ننګرهار د سپین جومات د بیا رغېدو په چارو کې د پراخو درغلیو د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکل شو. دغه جومات د امیر عبدالرحمن خان په وخت د ننګرهار د شاهي ماڼۍ دننه جوړ شوی وو چې د 1922 کال د زلزلې له امله زیانمن شو. بیا د وخت والی د دې جومات د جوړېدو لپاره امر وکړ چې هر موټر چې پر تورخم تیری شي 300 افغانۍ دي د دې جومات په نوم ترې اخیستل کیږي. نږدې 2.5 کاله مخکې په 2 جریبه مځکه کې د 14 زره لمونځ کوونکو لپاره د سپین جومات د بیا جوړېدو تړون د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وسپارل شو. خو اوس ویل کېږي چې پیسې غلا شوي دي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغه تفصیلي راپور لري.
اوس د دې جومات په جوړېدو کې د فساد ریښې برسېره شوې او ویل کېږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د جومات په جوړېدنه کې د فساد او غلا شوو پیسو د څېړنې په موخه یو باصلاحیته کمیسون وګماره. د دغه کمیسون غړي وایي د دوی څېړنو دا ښکاره کړه چې د سپین جومات په جوړېدو کې په 3 برخو کې په لویه کچه فساد شوی. لومړی د دې جومات قرارداد د تدارکاتو قانون سره په ټکر کې له داوطلبۍ پرته شوی. دویم د پخواني جومات وسایل نادارکه دي او دریم د جومات په نوم راټول شوی پیسو څخه شاوخوا 1 میلیون ډالر شخصي جیبونو ته تللي دي چې د دې فساد تورونه د سپین جومات پر امام قاري مرزا لګېدلي. د دې قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي کوم اسناد او شواهد چې دوی ته رسېدلي د سپین جومات ملا امام قاري مرزا تورابي له ټیکادار څخه د باج په ډول د 2 ودونو مصارف, موټر, جوماتونه او د شخصي کور د جوړولو مصارف د جومات په پیسو کړي.
ټیکادار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي او غویان مې ورته غسېده.
څو ودونه
کې؟ د دې یو د وراره واده او یو د خپل واده. د
همدغه جماعت په پیسو باندې ده.
او څه واغه شاهدي والا هم راغله او چې ما نه غستی یو مې ورته فورنر گاډې په 6000 ډالر واغسته. دا د جناب قاری صاحب مرزا تورابی باندې چې د خلکو نیوکه په دغه شکل.
رحمانی وای په دې جماعت کې د چندې په نوم خدل شوی صندوقونه او د پخوانی جماعت وسایل چې ډیر لوړ قیمتي درلوده هغه هم نادره کشي وې دي.
پخوانی جماعت سره د پکیو دروازې, اشدار, شیشې او ساونډ او لاسپیکر او ولډر او ساکټ او ونیو درې پکې اتاقونه او جماعت مساحت ډېر غټ جماعت او د هغې کې ډېر غټ صاحبانونه او اوسپنې او هغه نو. قاري مرزا تورابي داسې سلامونه ځواب کړی دی چې وایي چې دغه جماعت ما تقسیم کړی په نور جماعتو باندې او د جناب پخوانی والی شیرزي صاحب په هدایت ما دا توضیح کړی دی. دویم دلته چې کله زلزله وشو دلته په سوداګرو باندې غږ وشو, هغوی چندې وکړو, پیسې راټول شو, هغه پیسې هم نشته, نادرک دي, نشته اوس په میدان کې نشته. دریمه دا چې د جومات کې یو درې صندوقونه او د چندې په نوم هغه پیسې هم نشته.
د رحماني په خبره قاری مرزا د ننګرهار ولایت په مکتوب سعودي عربستان ته هم د مرستې د ترلاسه کېدو په موخه په رسمي سفر تللی و. دا چې له سعودي څخه یې د جومات په نوم پیسې راوړي که څنګه، دی وایي د دې مسلې په اړه لا څېړنې روانې دي. بلخوا د دې جومات ټیکهدار فضل واحد هم اقرار کوي چې له ده څخه قاری مرزا تر 900,000 پورې پیسې ترې اخیستي او شخصي مصارف یې پرې کړي.
شخصی مصرف کلی، مارکیٹوں نے جو کلی، شارکوں نے جو کلی، بنگلے جوڑ کلی دی، کور مخت جماعتوں نے جو کلی، شخصی زان پہ خاطر مجموع کے دار روپئے میں تقریباً حساب کو آتا نہ لگا دادا رستی دی اندازہ تن
شاوخوا یو میاشت وړاندې قاری مرزا پر هغه د لګېدلو تورونو له امله دوه ورځې بند هم تیر کړی و، خو بیرته په ضمانت راخوشې شو. ومو غوښتل چې پر قاری مرزا تورابي د لګېدلو تورونو په اړه د هغه نظر هم له ځانه سره ولرو، ولې له مرکې کولو څخه یې ډډه وکړه. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي قاری مرزا په ضمانت خوشې شوی، کله چې د ده په اړه څېړنې بشپړې شوې او محکمې هره پرېکړه وکړه هغه به عملي کېږي.
خپل سوالونو ته جواب ورکړی، سنوال ماته ویلي چې کوم اسلامونه ته مونږ کول او مخکې جواب نه راکړی، اسلامونه مونږ ته جواب کړی دي، بیا په یو ضمانت باندې خوش شوی دی. اوس به دوسیه چې نهایی کېږي سانوالي ته به ځي، سانوالي وروسته به محکمې ته ځي، محکمه فیصله کوي په اساس د قانون باندې چې څوک مجرم هغه به خپله سزا ویلي.
د سپین جومات ټیکهدار فضل واحد د پخواني مالی کمیسون پر غړي حاجي عبدالرحمن رب هم تور پورې کړی چې له ده څخه یې د $1,500,000 غوښتنه کړې، خو په خبره یې پیسې لا نه دي ورکړي. د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي د کوم مکتوب پر اساس چې پر عبدالرحمن عرب تور پورې شوی په هغه کې د نوموړي نوم نشته.
د ټیکهدار نیوکه په حاجي عبدالرحمن عرب او سند کې د سید عبدالحق هغه نوم لیکل شوی دی چې هغه هم په دغه فشارونو باندې چې دغه قرارداد یې خود سر په دغه پیسو ورسره معامله ګري کړه او $1,500,000 د سند ټیکهدار سند ورکړی دی.
حاجی عبدالرحمن عرب وایي په کوم وخت کې چې دی د ټاکل شوي کمیسون غړی و، دوی د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې د وخت والی په هدایت پیسې له اکاونټ څخه راویستلي او ټیکهدار ته یې سپارلي دي چې د ټولو اسناد ورسره په لاس موجود دي. خو نوموړی د ټیکهدار لخوا پر ده لګول شوی تور چې له هغه څخه یې پیسې غوښتي له حقیقت لرې او بې بنسټه بولي.
اصلا دغه کوم خبره چې ټیکهدار کړی دا واقعیت نه لري. کوم اسناد چې دوی خلک ته ښکاره کړي هغه بالکل زما نوم هم نشته او دا یو غیر واقعیت دی او دا یو ادعا دی چې شوی چې هیڅ واقعیت نه لري. دا زه په کلکه ردوم.
د سپین جومات د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني د دې جومات قرارداد هم له فساده ډک بولي. دی وایي دغه قرارداد لومړی د $1,400,000 په ارزښت شوی و، خو کله چې مولوي عطاالله الدین د ننګرهار والي شو په دې قرارداد کې یو څه اصلاحات راغلل او دغه قرارداد $900,000 ته راښکته شو. د رحماني په خبره اوس چې دوی په دې اړه څېړنې کړي، ډېر شرکتونه دې ته حاضر دي چې په $650,000 دا جومات جوړ کړي. نوموړی وایي تر دې مهاله د تورخم په بندر کې د سپین جومات په نوم له سوداګرو 2,650,000 افغانۍ راټولې شوي چې له دې جملې څخه 2,000,000 افغانۍ د جومات ټیکهدار ته ورکړل شوي او 2,48,000 افغانۍ په اکاونټ کې پاتې دي. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي د سپین جومات په مسله کې یو شمېر نورو زوراکانو هم د جومات له پیسو څخه باج اخیستی چې تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي شوي. په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په هره برخه کې فساد مسله تر دې عامه شوه چې د خپرو شوو رپورټونو له مخې افغانستان د فساد له پلوه په نړۍ کې دوی مقام خپل کړ او د فساد ریښې دومره وغځېدلې چې بالاخره د خدای کور په جوړېدو کې فساد رابرسېره شو او یو دیني عالم چې نورو ته د اسلام له نظره فساد ناروا بولي پله په فساد کې ښکېل وګڼل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
منصف لخوست لیکي په کار ده چې داسې قانون جوړ شي چې له دوو یا دریو زیات ګوندونه په افغانستان کې د فعالیت جواز ونه لري. شرافت له کونړه لیکلی دی، حکومت باید له طبیعي منابعو اعظمي استفاده وکړي څو د بیکارۍ مخه ونیول شي. عبدالرحمن له اروزګانه لیکلی دی، ما اوریدلی دي چې د ملي وحدت حکومت کارګران عربي متحد اماراتو ته استوي. دا کار کله کیږي؟ وروره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله مند دی چې دا کار به وشي او په دې اړه مو د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې په یوه راپور کې دې موضوع ته اشاره هم وکړه. عبیدالرحمن له کندهاره لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. عبدالله له کندهاره ورته خبره کړې ده او دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مند دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته په خوست کې مو د یو شمېر مسافرینو له شکایت هم خبرو چې هیله لري د خوست کابل د کرایې د پخوا پښان لوړې دي دوی وای او دغه کرایې باید راټیټ شي. دوی په جواب دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سې شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید چې د سرطان میاشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړې وای. جمهور رئیس اشرف غنی د 402 زون د اتم کنډک منصوبینو ته د زړورتیا دولتي عالي مډال منظور کړ. د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غنی نن دغه کنډک د منصوبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرطان په لسمه نیټه یې په پکتیکا کې د سرحد د دفاع لپاره کړې وه. د کابل امنیت قومندان وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تور 250 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان وته ویل دا کسان د قتل، سړي تښتونو، غلا او مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو جرمونو په تړاو نیولې. ایرانی او لویدیز ډیپلوماتان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یوه تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلومات چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی نن رویتر د اژانس ته ویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د روسیې یو بم غورځوونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېده. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. او عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل.
اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم ساپای اوروي.
لا ازادي راډیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د بغلان د مستوفیت د عوایدو ریاست وایي چې د کال په لومړۍ سلور میاشتو کې عواید زیات شوي دي. د بغلان مستوفی سید بصیر احمد خبریالانو ته وویل چې د تیر کال په سلور میاشتو کې عواید 130,390 افغانۍ و خو د سخت کال په لومړۍ سلور میاشتو کې 130,400 افغانۍ د دولت خزانې ته ورکړل شوې دي. د ښاغلي احمد په وینا دغه عواید د ښاري اصنافو د قراردادونو د بیلابیلو مالیاتو او یو شمېر نورو پروګرامونو له لارې لاسته راغلي دي. د غور د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دې ولایت کې بزګرانو تر ډیره باغداری ته مخه کړې ده. د غور د کرنې او مالداری ریاست سرپرست جمعه خان باختری ازادي راډیو ته وویل چې باغداری په دې ولایت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی د ملي پروګرام د پلي کېدو وروسته ډیره شوې ده. د ښاغلي باختری په خبره په دې ولایت کې باغداری د دې لامل شوې چې د کوکنارو په کښت کې کمښت او د منو حاصلات اتیا سلنه ډیر شي. باختری وای دغه پروګرام په مرکز او دولتيار ولسوالۍ کې تر 50 کلونو پورې د باغداري په برخه کې لا بزګرانو ملاتړ کوي او په بدل کې لا دوینه 25 سلنه مالی اخلي. د وای په دې پروګرام کې د دوو ولسوالیو 1500 جریبه ځمکه تر پوښښ لاندې راغلې ده. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وای په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات ډیر شوې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم ازادي رډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله 10,000 متریک ټنه د غنمو حاصلات ډیر شوې دي. د ښاغلي قلم په خبره دغه غنم اوس بازار ته وړاندې شوی تر څو په دې ولایت کې یا هم نور ولایتونو ته د پلورلو لپاره یوړل شي. د قلم په خبره په هلمند کې د غنم حاصلات له دې عمله زیات شوی دي چې د یاد ریاست لخوا بزګرانو ته د اصلاح شوی او تخمونو ویش او په روان کال کې د منظم باران ورختو. دا په داسې حال کې ده چې له دې ولایت نه تل د کوکنارو د کښت د ډیروالي راپورونه خپاره شوي دي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ لا ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ 8.50 پوله، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ سلويخ پوله، یو د سعودي ریال 15 افغانۍ 590 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کالداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. په خوست کې شنه مسافر وایي چې د خوست او کابل کرایې د پخوا په شان لوړې دي. په داسې حال کې چې اوس مهال د تیلو بیې نږدې نیمایي ته راټیټې شوي، سړک هم تر ډیره جوړ شوی او امنیت هم بهتره شوی. بلخوا ځایي چارواکي د مسافرو دا غوښتنه پر ځای بولي او وایي د ترانسپورت ریاست او امنیتي ادارو ته په دې اړه دوی لارښوونه کړې. نجیبالله آلوخېل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې که څه هم اوس مهال د دې مسیر سړک تر ډیره پوخ شوی، د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوسته کابل ته روان دی، ازادۍ راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه یې د مسؤلو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
وګړي کې یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 650 افغانۍ د کریا ده. نو پخوا چې وا الته لارې یا ترانسپورټي مشکلو، لارې مشکلو، لارې خراب وا او تیل جګو، اوس خو تیل مرزانه شوې دي، لارې مروغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لارې کې. نو موږ جدي خلای ترانسپورټ یا څنګه دغه چې دا کومه هغه چې د مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نوم هله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان پونم د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیل د کری اوسیدونکو چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکو په خپلو خبرو کې د کرایې د نه ټیټېدلو عمل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورتي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بیولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هره ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
والله خلک د کریې نه ډېر شکایت کوي چې کریې جګې دي، خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټول اډه دغه چلوي. موږ وله سپیکېږي چې دی پرام نه ده کړی درش په کابل کې کومه ورس په مدل دا وته دا شرش په او دا شرش په کومه ته وزره دې په دې منځ ته شو
دا ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وای چې دوی په خپل برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دوی وای چې تر کابل د ټیکسي کرایه 450 افغانۍ ټاکل شوی او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړي، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوی. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریکه کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران وویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونه وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلاس مینې کابل څخه 240 کیلومتر واټن لري. که څه هم په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان ټولو ولایتونو ته غزیدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 14 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بیلابیلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې پوکراتو ځنډ راغلی او د کریډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه بل اخره یو اټومي توافق ته ورسیدل. راپورونه وایي د دې توافق پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. د غرض ویل کیږي چې پر ایران بل لګیدل اقتصادي بندیزونه هم لري شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په ویانا کې اتلس ورځې کړکیچن بحثونه او پایله یې یو تاریخي توافق. لویدیځو او ایراني ډیپلوماټانو نن ومنله چې د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. یو ایراني ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودلی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ټولو ستونزمنو کارونو بالاخره نتیجه ورکړه او موږ یو توافق ته ورسېدو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د یو لوړپوړي ډیپلوماټ لقب لیکي چې وروسته لاغه چې اټومي مرکچیانو د اختلافاتو لپاره حل لار ومندل توافق هم وسو. هغه زیاتوي دا توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او لمخې د ملګرو ملتونو څارونکو کولای سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لوی دیس هیوادونه له دې ویره لري چې له دغو مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسي. رویټرز خبري اژانس دغه راز د ډیپلوماټانو له قبل وایي چې د دغه توافق پر اساس هغه بندیزونه چې د ایران پر بالستیک توغندیو لګیدلې دي د اتو کلونو لپاره پر خپل ځای دي. دغه راز دا هم ویل سوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو تسلیحاتي بندیز به هم تر 50 کلونو پورې پر خپل ځای پاتوي. ایران وړاندې په سمدستي ډول د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه درلوده، خو امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتل دغه بندیزونه د اوږدې مودې لپاره پاتې سي، او له همدې کبله د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ اختلافات رامنځته سوي وو. په دې توافق کې راغلی چې د موافقتنامې له موادو څخه د سرغړونې په صورت کې به په 15 ورځو کې بیرته پر ایران اقتصادي بندیزونه وضع سي. د امریکا کانګرس به 15 ورځې وخت ولري چې دغه موافقتنامه وارزوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم باید د کانګرس پریکړې ته انتظار وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو موافقه وکړه، او د دې موافقې له مخې یو شمېر جزئیات فریبا ظاهر له تاسو سره شریک کړل. اوس هم ازادي واوریدونکو اونیس پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه راغون شوي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د اسدی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. یو شمیر دوستانو د انسانانو او د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه شکایتونه کړي دي. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د هر څخه یو شمیر اوریدونکو د برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او دغه راز د هلمند نه امنۍ په اړه هم ستاسو پیغامونه رسیدلي دي. خو لومړی د هغو دوستانو څرګندونه اورو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې مذاکراتو په اړه کړي دي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه حمید ګل خبره کوم. دا چې د سولې شورا معنا د سولې خبرې روانې دي، یا په اسلام آباد کې، یا د چین په ورنچ په ښار کې، یا په قطر کې، دا څنګه غونډې دي چې روانې دي چې په یوه دولت کې نه کېږي، په هر دولت کې دا غونډې کېږي، او هلته جنګ ته طالبان دوام ورکوي، ځکه چې وربند ونه شي دا څنګه به سوله وشي په افغانستان کې؟ خلک په سر کې 50% جنګ روان دی په افغانستان کې، چې وربند وشي نو دا سوله به وشي، او که وربند نه وي سوله امکان نه لري. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سولې د افغان حکومت سره کوي. افغان حکومت باید دغه یو شرط کړی چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک ته راواوړي، په دایشو دغه نورو ډلو ته خپلو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ته په هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک سره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي، او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي، او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. السلام. مننه.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم، موږ مخالفینو وروڼو څخه غواړو چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي دي، دا ډېر سره کې افغانان سره دي.
بلے، السلام علیکم. زه ابراهیم د خوست ولایت نه. مودې اشرف غنی او بلاس خا دا غوښتنه ده چې په خوست کې د رایا سودا کم شوې دي، سودا نشته. عبدالله اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې د خوست کاروبار ته متوجه شي. په خوست کې کاروبار څه روان کی؟ ډېر خلک غلو ته مخه کړه، غلې کوي. ډېر خلک طالبان طالبان څخه تنشي اخلي. ډېر خلک چې افغانستان حکومت لاړل، حکومت اوس خدا سي ده، د افغانستان امنیت پټانه څه صحیح شي، خپل افغانستان ته به تل نه څه ته ورسوي. موږ اشرفانی عبدالله خدا غوښتنه ده چې په خوست ولایت کې کاروبار نه شته، د کاروبار ته ډېره ډېره غوښتنه وکړي.
ازادي ټول کارتون کې زموږ د نړۍ سلامونه ورسېږي بس سلام ما ته غم دغه د مشره اشرف غني څخه چې دا د میوان نه ولسوالۍ د سره بغل طالبان چې دي ګاټ ورته تقریبا صرف مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي نه مټر اتلای شي نه پرېږدي نه خوراک راځي دی یو غونې غنوم کې دی الته په دوا سره مان په دونو سره پر دا ځکه نه په څه دوا سره څه ورپې دي نو موږ د څه د خوښ کوو چې دا چې په جرب دا ما جاتې ورو کې چې دې بنجره ودی دا کار دی وکي نو دې ارزنی په تنه دی او ځنی په ځای دی دا موږ دا غیله د ځاګه کوشش کوو چې دا موږ پروګرام دی واره دا څنګه سره ورسې سلام پرې تر الو سلام علیکم زبیح الله
ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ را جانه دایسته وراو طالبانو ته وراو ار او سرچراتی موږ راو بیا کاریو بیا کاریګا سالګیو بیا ګډو نه لرو دا طالبان 5000 په دې میاشتې ورکړي دایسته 5000 ورکړي ټول ورکړي ورکولې خو ته ما سپورت کړی همو غریبان در سپی اته کوم پروای نه ته مالای څو خو به موي او کرایې کې ماته سوي دې تل وریا سو دې وریا سو کرایې قیامت دی وروره جان ولې سر نه پوهته کوي څلو خو نه په خصو کرایې هغه کرایې د لې خو بلیا دی خدای دایمو دا ګوروره ته وی رئیس چې مو و سلام
عبد الله یاد هم ملي لاس دې سکرالو سره څنګه غړي ته نیول ده د فشن کمپنی څخه هم دا غوښتنه ده چې د بم سکرالو سره کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورچه دا باید دی فال شي و سلام
ما پیغام دا دې زه دل من ولایت د مرجی ولسوالۍ د تاریخ نو د کلی خبره کوم چې موږ وبل ډیره ترخی دي زما دا دی ولړو مقامات ورسېږي چې مشته برمې ده مسیو السلام علیکم
السلام علیکم زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساس ولسوالۍ څخه څه څه خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنیر نه برا هیڅ شی مشته نه ملایږي موږ لاري باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت صدا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړه راوي موږ ته پرمیت راوي موږ کوچنیان وزي تلې دي موږ دا د حکومت صدا هیله کوو کاشرف غني که آریه وي چې موږ نارا واوري موږ ډېر وزي موږ ډېر خوران مظلمان خلک یې ته چې پر موږ رحم وکړي موږ دا هیله ده السلام علیکم
د ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ دولس فالۍ د منطقه زه الماس جوهر خبرې کوم اساره څخنی ولې شیرزاد خوګیانی پچیرو اعظم د بلا چین چپریار اسې په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سن کې شامل شي د دولسم سن نه فارغ شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړیږي شاګردان سویا نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي پوره نه وي بس دوی ورته پوره کوي او په دغه مکتبونو کې پیواز دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان سمانی دي ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دغه د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشتې طالبان اخلي په دې ځایونو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیم برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي طالبان چې څوک ونسی یوې جزاګانی ورکوي دی وژلو پیسې پرې کوي دی سر وڅولو پیسې پرې کوي زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید غور وکړي چې مربوطه ولایتونو د معرفت لخوا تفتیش کده هم نشي او بل خبره داسې ده چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي دوی ډیر ضعیف او بې سواد ملا په نامه باندې سړی وي ولو که دا تعلیم لري او کنه لري د معلم صفات مقرر وي او زیات دولسم په اسانۍ د 40,000 افغانۍ په مقابل کې مقرر دي که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکتل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي او معلم نه دي دا ډول زده کړې ښوونکي ته راتلونکي وخت کې د معلم لپاره د شاګرد لپاره د خلکو لپاره په درد نه خوښي او هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه یې نکړي دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دا ډول کسان معرفت کشته دي چې دوه ځینو کې معاشونه اخلي او هم معاصل دي د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون لمخې دا نقصات په ټول هیواد کې بعد د ټول وخت کې باندې دا چې سړی په دوه ځینو کې کار وکړي او دوه ځینو کې معاشونه واخلي دا به حکومت لپاره ضرر رسوي د خونې ورزنې وزارت یا د معرفت وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پورا تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم او تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول افات او بلایې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه
السلام علیکم، ما اړیکه نیولې د هلمند ولایت څخه. زه فیات مستمن کې دغه ستونزه ول سو چې د عمومي سړک تر څو دې کم تر په تر څو دې دا سړک مو سره لا شو مو دا ستونزه هم لرو په هلمند کې چې مو ته یو سم زمينه ده مسایل چې دولت په تاسو سره مو ځوانان ټول د کار دی په نشو وخت کې ادوله سم چې پاره وسوي دولت کاله فارغ شه لغم په نشو وخت دی نو حکومت په زمينه ده مسایل سره مسایل سره نو مو د حکومت دا هله روش مو ځوانان ته وو زموږ خلکو ته یو غټه زمينه ورته مسایل شي چې دغه سلیم ورته خلک ټول په درسونه او دولت په کارو باندې بوخت دی. وسلام
السلام علیکم، زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پیړم. زما د لوړ پور چارواکو صدا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي او موږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنی قدرت مشرانو څخه دغه درخواست چې نور خپل مابینځ اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانی چې دا خاص دوی د قدرت انسټیټیوشن باندې شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې د دوی چنیری، پر یوه والي د دوی چنیری، نور په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زین الرحمن نوری د کندهار ولایت اډن ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته د ایسوري د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوي شروع شوې دي، حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. بله السلام علیکم، زه حزب الله قمو د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ ته بګت حزب الله په کلي کې نا کلین د ظاهر شاه د وخت نا کلین کې پراته دي، خو هلته د داغه وطن خانان دي ټول لوړکړې چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د نا کلین په عذابوي نا کلین سره ظلم کوي، چې هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکړې چارواکو څخه کوم هیله ده د داجر د ولسوالۍ د ولسوال څخه کومندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مو هیله ده چې د نا کلینو ناره واوري او هغوی ته شک نه کوي. دلته د طالبانو په واقع دا دا خلک یار طالبانو خو اوس د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ دغه ته ډېر په ځابه د لوړپور چارواکو څخه مهمه ده چې موږ او ناکلیون ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بله السلام علیکم، زه ترګل کوچای خبره کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډي دښتنه. د اشرف غنی صاحب خصوصا پاکستان چارو وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زموږ پر رسیدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړي. نشي کولای چې د افغانستان په ویل ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بې دښته نه داسې په غره کې واخیسته. نو موږ د لوړ پوهې چارواکي نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابر نه شي، یو خو به کوچیان د مالداري نه لاس نه سر شي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زما نوم دادګل دی، زمت خان کله چې زه د ازادۍ راډیو د پیغام پردم. زما پیغام چې دی خامخا جل به نشروي. زما د کندهار د واجې څخه دا غوښتنه ده په کلکه توګه چې ژر در ژره چې دا برق جوړ کړي، وروره د ګرد خلک په ازادۍ د خدای د قرآن وګړو او د خلک په دروازه کې د تنې د لاسه مړه سو. دا مه کوه خپله کولر ته ناست یې، کنډیشن د بندر دی د مسکینانو په حال څه خبره. وسلام. دغه زما پیغام دی.
السلام علیکم، زه شم احمد د زابل ولایت نه خبر کوم. د شمول زو د سوالی نه د ګرګ وسیدون کوم. ورور مو په خپل له وبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسو غنده حکومت وکړو.
السلام علیکم زای کندارې د کندارې خبرې کوم نو پیغام دا دی چې د کندهار د اختر د رسېدو لپاره د کندهار شمسي مندارې چې به سړکان نیسي چې د نورو مقامات څخه دا هیله او خواهش کوم چې دا ټولې اختر د رسېدو سره ټولې فعاله او جوړې شي ټولو ورندګو ته سلامونه ځي.
اوریز نام قدرت الله دی د کاریز زیلمن ولایت ته خبرې کوم زما دا پیغام دی اشرف پنځه سو چې دغه د کاریز په مټ کې بوت بند کړی دی دغه نه علاقه لري د کاریز مشران خو بند کړی دی په فاران باندې بند کړی دی او دوی خپل راوړي ما دا اشرف پنځه سو پیغام دی چې دغه بوت علاقې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم زویم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لس کاله کې خپل خپلوانو ته پته نه لګي. تاسو نه مهرباني ده چې دغو بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوانو ته معلومات ورکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورک شوو عزیزانو سره. السلام علیکم زه جاوید شنواری تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انډیکار لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا ایسار ونیول شي نو دوی په بېرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونیول شي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنا توجه واړم. سلام محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
بلې سلام علیکم زه د هغو خلکو د روزګان ولایت کې زو لسوالۍ خبره کوم. د هغو خلکو د خبرو په تایید باندې چې د خلکو کورونه حکومت چیر کړي دي موټر ګاټان نه به ولې دي د خلکو څخه ناکې بلکې خلک یې زیر کړي دي په دوکانه کې ټکان کړي دي دا خلکو شکایتونه ټول پر ځای دي خلک یې وهلي دي او دا خبره هم کړې ده چې موږ ډېر سختیان شرمناک مړي کوو باید چې د تیرې د امنیه قمندانۍ زموږ غم وخوري. وسلام په احترام.
السلام علیکم زه د هلمند د خلدې ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدې ولسوالۍ کې ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده. دا چې ډېره غوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا غوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي دې ولسوالۍ کې ډېر لږ خلک کېږي چې نو کمل جنگ روان دي که برطانیې پوځیان راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې که امریکایي سرتېري راغلي یا هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې که افغان سرتېري راغلي هم دا ولسوالۍ نه ده آرامه کړې که افغان حکومت څخه هم دا هله دا ولسوالۍ دي پاتې چې څه نظر په کار عملیات سوي طالبان چې هیڅ توان نه دي رسولي دا ولسوالۍ په سل فیصد کې احتیاط سره طالبان په لاس کې ده سل فیصد د افغان حکومت په لاس کې ده که طالبانو مو غواړي دغه صرف تر مرمۍ لاندې راولي هم نه راوستلی شي نو دا صرف غني څخه هم دا دغه ولسوالۍ ده علاقې ډېره دا ډېره ځورېدلې ولسوالۍ ده ډېر شهیدان پکښې تللي دي ډېر نادر ډېر شهیدان پکښې تللي دي دلته خلک تر مینو لاندې شوي په سایو کښې د پانګانو پسې زړولي د هغه پسې زړو حلال کړي دي دا ولسوالۍ بیا نه کې یا ډېرا څه سمه ده نه دي پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم زانات لاله هلمند ولایت دا واشید او د سوالي زړه سره پټه زړه درو زاجم راغلی د نزار کې نن کار نه کړ دا واشید او د سوالي سمې سایت سره پټنګ وري ورور دا وستا د زموږ په خپل شنا په خیر په یو کور کې پر پلار او تر مور او تر ایا نه نیولې توبې پر عبادت کې په سلاح کې ومن سرګرد دی ومن خیر خلاص دا څنګه حکومت ته ورور کې جنې وایته او سلام عملیات سره وباسي جنی ګیرې کوي خو هغه دا څنګه ژوند دی نه دا څنګه حکومت دی ته وا پر جلتو باندې ستا حکومت دی ته یو ته په بازار کښې د یو کیلومتر اخوا ته پر ځان امنیت نه لري دلته بالا خو چې کار دې تر واسه تېر دی چې نیسې که یا وریلاکه یا پسې راسه ګیره که دا ستا دی خو په مابین کښې ګرنه ملکیان خواران تبا وباسه هلته یې به نو زما رئیس جمهور دته دا پیغام دی تاسې که په دې کسان یاستا زه یاستا ورور یاستا کریم وي که چېرې ستا ورور یاستا کریم نه وي نو ملکېدی خو له ستا یو چم کړی ته راسې تا د مسلمانانو حال ته وګوري دا به څنګه ژوند وي دغه زما پیغام باید تاسې نشر کړي. وسلام.
وعلیکم سلام محترم اورور، استاسو پیغام د خبر کړ. خدای دې وکړي چې مسولین هم اوریدلې وي او د نامنی یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره هواري سي. دغه سید نور استنزو د هواري په هيله د خبرونه پای تر سوم. د نورو ټلیفوني اړیکو په هيله مویم تر بیا مو پر خدای سپرم. الله مو مالسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 3 گپ